بینی خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
السلام علیکم درنوری دون کو ستری مشی بخیر راغلی ز زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده درنوری دون کو جرمنی غواړي په افغانستان کې خپل ستراتیژیکو هدفونو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او دغه هیواد ته خپل سفیر ولېږي. دا خبر یوې جرمنی ورځپاڼې د یو شمېر جرمني چارواکو له قوله خپور کړی دی او لیکلي دي چې د جرمني حکومت د طالبانو سره د خپلو اړیکو او ارتباطاتو په هکله د یوې نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دی.
شنونده عزیز به برنامه روک و راست خوش آمدین. ما احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم که با همکارم باز در خدمت شما قرار داریم. همونطور که شما شنیدین جرمنی میخواه با فرستادن مارک پاتل سفیرش به کابل دفتر آینده فصل جدید از رابطش با طالبا آغاز بکنه و حکومت طالبا از اعلام جرمنی برای بازنگری رابط استراتژیکش با طالبا هم استقبال کردن. این موضوع برنامه ما البته مهمان های هم داریم که بعد از شنیدن اخبار خدمت شما معرفی میکنیم.
مننه.
ویان احمد الله ارچیوال جرمنی طالبانو سره د خپل اړیکو د بیا جوړولو په ترڅ کې دغه هیواد ته د خپل سفیر د لیږدولو هوډ لري. ولت ام زون تاګ ورځپاڼې د یو شمېر جرمني چارواکو له قوله لیکلي چې د جرمني حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دي. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت له پرانستل کېدو مخکې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیږي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې هم تر راتلونکې یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلولو اعلان کړی. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتګ او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د جرمني فدرال محکمه هم د دې مسلې چې که طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحده ایالاتو خزینه سناتورانو د یو لیک له لارې د امریکا د ولسمشر څخه لومړنۍ ډله ییز عدالت غوښتنه کړې. امریکایي خزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دې پر طالبانو فشار راوړي. د امریکا د کانګرس دواړو ګوندونو شاوخوا 15 خزینه مطرحو سناتورانو د پنجشنبې په ورځ د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسېدنه وشي. د دې ډلې چې مشري سناتور شیلی کمپیټو او ډیان فینسټین کوي دغه لیک کې ولسمشر بایدن سره خپلې اندېښنې شریکې کړي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین سازماني پلان جوړ شي. چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړي. بلخی لیکلي چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې به په راتلونکي کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستانه چین ته 40 تنه جلغوزي صادر شول او د طالبانو له راتګ وروسته دا د هوایی دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و. د کندهار د ښوونځیو ښوونکو دوی ته د 4 میاشتو د معاشونو د نه ورکولو له امله اعتصاب کړی. د سلطان محمد په نوم یوه ښوونکي رسنیو ته ویلي چې له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤولانو ته 3 ورځې ضربالاجل ټاکلی او ویلي دي که د ښوونکو حق ور نه کړل شي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځي ته ولاړ نه شي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزه دې ژر حل کړي. بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله ویسال وای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د زړ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوي چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې نن په جلال آباد ښار کې درې چاودنې شوې. یوې ځایي سرچینې ویلي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې دې چاودنو درې تنه ملکي وګړي وژلي. دا سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنې د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې اړوند فارمیډي سیمه کې شوې. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک غاړې ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې. معلومه نه ده چې د چاودنو هدف څوک و. ځایي مسؤولانو په رسمي بڼه په دې اړه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. پرون سهار وختي د عراق د صدر اعظم په استوګنځي باندې له چاودیدونکو توکو بار ډرون برید شوې. د عراق وسلوالو ځواکونو دغه برید د صدر اعظم مصطفی الکاظمي د وژلو هڅه بللې، خو نوموړی له دغه بریده روغ وتلې. په دې اړه زما همکار نور تفصیل راکوي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ مسابقه روانه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې، د دواړو هیوادونو چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي لپاره دا لوبه مهمه بلل کیږي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلینډ د 6 امتیازاتو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندوستان او افغانستان د 4 امتیازونو په لرلو سره دریم او څلورم نمبر کې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دا آشنا رادیو در نوریدن کو بیا هم ستلی مشی خبرونم واوریدل. د سپین خبری رکو راس پروگرام لرو. نن موضوع دا ده چې د جرمنی حکومت د طالبانو سره د خپلو اړیکو او چلند لپاره د یوې نوې تګلارې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا خبر نن یوې جرمنی ورځپاڼې د جرمنی د یو شمېر چارواکو له قوله خپور کړی دی او لیکلی دی چې د اروپایي اتحادیې د سفارت د پرانستل کېدو نه مخکې جرمنی لومړنی اروپایي هیواد دی چې په 2 اونیو کې به خپل سفیر افغانستان ته ولیږي. د جرمنی دا اقدام د طالبانو واکمنۍ او افغانستان ولست څه ګټه لري او د نړۍ نورو هیوادونو ته عموما څه پیغام رسوي؟ مونږ پخوانی ډیپلومات او حقوقي سلاکار عزیز مارج د سیاسي چارو کارپوهانو پامیر پایکار صاحب او بشیر حاتف صاحب ته بلنه ورکړه ده چې په دغه مسلې باندې خپل نظریات وړاندې کړي او خپل تحلیلونه وکړي. نو درنو ریدونکو هم دومره یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمنه خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي، قضاوت تاسو ته پرېږدو.
بله شنوند عزیز، امطره کې شما شنیدین ما شما برنامه رو کراس سپین خبری را از رادیو آشنا صدای امریکا که به طور مستقیم پخش میشه میشنوین. ما موضوع امروز برنامه را در اعلام به اعلام جرمنی که تعامل یا رابطش با طالبا در آغاز خواهد کرد اختصاص دادیم. ما 3 مهمان گرامی را دعوت کردیم که عرصهشان با ما در خط مستقیم تلفن قرار دارن و صدای ما را میشنون. آقای کریم پیکار پامیر نویسنده و تحلیلگر سیاسی، آقای بشیر حاتف تحلیلگر سیاسی و آقای عزیز مارج تحلیلگر سیاسی، به هر سه تان خوش آمدید میگم.
تشکر میکنم، ممنون شما.
زنده باشین.
بخیر راغلی درنو ملمنو.
مننه
تشکر تاسنه هم مننه دری ورونه چې خبرونه در راغلی هستی، مهرباني وکړئ.
بله، دین که صحبت از آقای پیکار شروع بکنیم.
سعیده.
بله آقای پیکار، شما در این مورد زیاد نوشتین و زیاد صحبت هم کردین در رسانه ها. اهمیت سیاسی این اعلام جرمنی در چیست؟
عزیزان سبی گرامی، سلام و احترام به شما و همکاران گرامی تان، میمانان گرام قدر. ببینین، جرمنی از سالها به این طرف یک موقف نسبتا متفاوت نظر به سایر کشورهای اروپایی در قبال افغانستان داشته. از یک طرف و از جانب دیگر در مورد مهاجرت مهاجرین افغانستان به خصوص در سالهای اخیر همچنان موقف نسبتا مهربانانه داشته نظر به سایر کشورها. از جانب دیگر در افغانستان هم وقتی قشون خود فرستاده بودند در قندوز بیشتر در مزار و اینجا متمرکز بودند و مردم نارضایتی نداشتن از ایشان و در عین زمان با طالبان از بیشتر از 10 سال به این طرف یک نوع رابطه پنهانی داشت، نه تنها جرمنی بلکه سایر کشورهای اروپایی و منطقه به شمول ایتالیا، فرانسه، این طرف چین و انگلستان، همه ای کشورها به نحوی از آنها با گروه طالبان قبل از به قدرت رسیدنشان رابطه سیاسی مخفی داشتند و این ثابت شده است کاملا. خب به این حساب میتونیم طوری بگوییم که ریشه ها یا بنیاد یا اساس این ارتباطات از قبل وجود داشته و داره. حال وقتی دولت جرمنی در تلاش است یا مصمم است که سفیر خود پس به کابل بفرسته و با طالبان رابطه نسبتا گرم سیاسی برقرار بکنه، این به سود هر دو جانب است. به سود طالبان از یک طرف که این نخستین گام محسوب میشه که یکی از کشورهای اروپایی به گونه نسبتا جرأتمندانه و آشکارا اعلان میکنه که با رژیم تازه تاسیس طالبان در کابل میخواهد داخل تعامل شود. و این ما فکر میکنم راه را در واقع باز میکنم میگوشاید به دیگر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی. این به سود رژیم گروه طالبان است، به خاطری که از 2 یا 3 ما به این طرف سخت در تلاش بودن و هستن تا کشورهای مختلف این رژیم به رسمیت بشناسه، این اولین گام خواهد بود. و به سود جانب جرمنی هم است، چون جرمنی در افغانستان مانند دیگر کشورها منافع خود داره، در اینجا سرمایه گذاری کرده، در اینجا عساکرش کشته شده، در جنگ ها نقش داشتن و رابطه بیشتر از 100 سال با افغانستان دارند و بخصوص در تعاملات امروز وقتی که میبینیم جرمنی مانند سایر ممالک همسایه و دور و نزدیک منفعت های ملی خودشان در رژیم و در حالات و در اوضاع افغانستان جستجو میکنند. این یکی از دلایلی است که دولت جرمنی میخواه آغازگر ایگب باشه و من فکر میکنم که متعاقب ای اقدام شاید بعضی کشورهای دیگه هم جرأت بیافتند که حرکت بسود شناسایی گروه طالبان داشته باشند.
خسته سینا مننه او گروه چیز منگه در دو نور محترم ملمانه سه نظر لری خوددی سره یا بلتر که هم باید سخو چیز بلتر که هم ورسره اضافه کم اغام ستاسی پایکار سیب دو دی خبرو نا در تکی ما تا اغا شو ترها شو چی مطرح شو چی بیواییم ستاسی وی چی یوازی جرمنی نه بلکن روی نور ملکونو هم دو طالبانو سره دو دی راتاک نمخ که پت روابط درلودل اغا پت روابطو گچه سوه او د څه د پاره د روابط دی ملکونو درلودل د ملکونو پالیسي او سیاستونه خو پر صورت فرق دی او بل سره خو اول غواړو دغه عمومي په دې برخه کې د دوه ملمنو نظر وورو هاتف صاحب کول ستاسي نظر وورو چې د دې سیاسي ګټه څه د طالبانو ته خصوصا د دغه سی یو اقدام چې جرمني کړی دی او د دې پټو روابطو ریښه سوه.
مننه از یل دلی بیا سلام وړاندې کوم تاسو ته ټول خبرمنو او اوریدونکو ته خبرمنو.
وعلیکم السلام.
ملمانو ته چې په بحث کې راسره دي
تشکر.
زه ګومان کوم دنیا د افغانستان په اړه ورو ورو داسې یوې نتیجې ته رسیږي په ټوله کې، مخکې د دې نه چې هغه اقتصادي برخې ته راشو.
بله،
دنیا داسې یوې نتیجې ته رسیږي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت سره له دې چې ستونزې لري، مشکلات لري، او په دې ستونزو مشکلاتو کې به دنیا ورسره خپلو لانجو ته دوام ورکوي، خو داسې یو حکومت نه دی چې بالکل ورسره بایکاټ وشي. دغه وړاندوینه ما مخکې هم ستاسو په اندې خپرونو کې څو ځلې کړې ده
چې بله بله
هم ورو نرمیږي او د طالبانو به هم نرمیږي، اړیکې جوړیږي. طالبان دا ورته چې راغلي دي د دې لپاره راغلي دي د دې د کړنو نه معلومیږي چې حکومت والی ته راغلي دي. حکومت باید وکړي او چې کله حکومت کوي نو بېله شکه ډېر شیان به مني، ډېرو مسلو ته به پاملرنه کوي، دنیا تا ما تا دست کاری چی دیرو هوادونو تا قناعت ورکی شوی یا هوادونو پا خلا دخلو چیرنو پر بنابندی دی نتیجه ترسی دلی دی چه طالبان روز تا دی شلو کالو واقع ترسی دلی دی شل کال جنگ کرده دی زینو خاصو شعارون و گفتنو لپاره اوز دیده پاره چه رو رو ده شعارون بدل شی یو چه دنیا سره تعامل تغذیر شی وقت تحتیاده که یو زلی دنیا ده طالبانو نمخواره وی نو بیده شکر دلتا دی سیاست انحراف رامنسکیگی ده مخدره موادو مسئله شتا امنیتی ستونده شتا دی چه یوازی افغانستان نه بلکه سیما و دی سیمه نه اخوه ایوادونه هم و سره لستوند و مشکلات و سره مخامه دیگی نو زکر پرتوله که کراواخلو دا یوازی آلمان نده منگو تاسی گورو چه عملا دی روسیه سفیر پا کابل کده دی چین سفیر پا کابل کده دی ایران سفارت شتا پاکستان سره عملا دیپلوماتیک عریق پا این شوی دی دا سنه ده چه بیخی او زنگر اخدام میده آلمان لوری خب رو رو هیوادون دی نتیجه تا رسیدی چه در سیاسی و دیپلوماتیک اریک پا پایلی دو دی منگ هم مجبوری و اریک پایل کو دی اریک و پتنگ فشارون هم واچو ندار چه بایکات رو کو که دی آلمان مسئله تا پا اختصاصی تو گراشو آلمان دی افغانستان پا تاریخ کلا چه الازرت امان الله خان وقت او رسید دی افغانستان خپلواکی وقت سلا آلمان لحق زمانین افغانستان ترشی یعنی که پالیلی دی امان الله خان چکل آلمان تا سفر کن و حال تا دیر سخت ده ده ارکلی سر مخامخ شو از این اولوس تا ده ده زایر شاک و وقتی زمون ده برخنا لمرنه بند آلمانیان رو جور کرد از زایر شاک و دریز علی حال تا سفرونه کلی دی از این اولوس تا یو ده سردار محمد داود خان ده وقتارین چراواخ رو ده طالبان و ده تیر دوره ترپای پوری عری که لگه سره وی نو رقی نوروز تا بیا خیشه ویدی ده بم غنده پا آلمان که جوره شد چه پاقی که ده افغانستان ده نمی نظام بنسک پی خودل شد آلمان کدی که بیشی مرکزی رول درلود آلمان ده ناتو ده غر و حوادون و پا چوکات که تو افغانستان که پوزی ماموریت ترسره کره آلمان پا 2014 کال که لحامد کرزی سر استراتیجیک ترون لفتی کره چه پاق ترون که ده دواندار و امرست و ایمان شویده هم پا دفاعی برخه که هم ده پوزیان و پروزنه که او هم پا اقتصادی چارو که آلمان دستی او حوال ده چه بشری مرستو تا بشری ارخ تا دیر زیاد اقام نره نلری او هم داوز هم غواری افغانستان تا بشری مرستو تا دوام برکی آلمان ده طالبان پا برخه که کلا چه ده اولس مشرغنی پا وقتداره که ده آلمان و افغانستان ده اری که سلم کلیز المنزل که دلن
بله.
نودل تا آلمانی چارواکو اشرف غنی تا یوراندیس کره و
خواه.
که باید طالبان و سر خبرو تا دوام ورکی در خبری و ندروی در آقا محالو چه وی را پیدا شوی و چه که دیشی ده حکومت و طالبان و خبری بی پایل پاتیشی یعنی ده آلمان پر رسمی سرگندونو که با مسئله را غلی ده چه باید در افغانستان مثلا به سول لیلاری حل شید چون به نتیجه تا آلمان هم رسیده لیو چه جگره در افغانستان حل را ندار دیده شکر او در مخفی آریکو پوارا کسی هم شواهد و اسناد نشتا خو زینی البته زین و حوادون و یوازی آلمان نه زین و حوادون و پده وستای و قلونو که حس کری و چه دیده پارا چه پرنی غطو گرده طالبان و پرسخت و بریدون و لندیران نشی یا اکتر آشه در شغل رید طالبان به تحریک سره هم نو دا دست یو احتمال شده چه آلمان هم دست یو اعریک جوره کری وی خو بیاره قولی تا دی آلمان توجه دیره زیاده و او آلمان به حق و ایوادونو نده چه پربشری حکومت بندی دیر زیاد تینگار
داری
خی حکومت والی بندی تینگار دلود سکار طرف مبارزی بندی تینگار کهو پده و برخو که در آلمان توجه دیر زیاده و یعنی در آلمان پا سیاستونو که دست نخ نخانه نتر سرگو که گی چه اغا پا افغانستان بنده پا اصلا در حاکمیت یا در خلو سیاستونو در پلیکولو کما مفکوره و لری
بلی
بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خکیدلو.
ملی عاطف تشکر. آقای مارج، شما صحبت های آقای عاطف شنیدین. این شرایط جهانی را این درقت که وضع کردن حقوق زنا و حقوق بشر، این مسائل دیگری که جهان اول او را میخواد طالبا اصلاح بکنه و به او احترام بگذارن، این آلمان نادیده میگیره به حیث یک کشور بزرگ و قدرتمند اروپایی.
مارس محترم،
مارس
بله، د مخکې خپل بشیر عاطف صاحب ویلي چې ډېر نور سفیران نور سفارتونه شته په افغانستان کې، او دا هم داسې یو خارق العاده عمل نه دی چې جرمني دا خبره کړې ده، خو ځینې نور تشهات هم ورکړل. زه به دې سره دا خبره هم وتړم چې دا خو هغه تعاملات دي چې د ملکونه غواړي د طالبانو سره ولري، تر څو طالبان هغه نړیوالو معیارونو اصولو ته غاړه کېږدي. نو ستاسې په نظر
دې
سیاسي ګټه څه ده؟ سوال اصلي دغه ده. بله،
مننه. زم تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته خبرمنه مېلمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته زله کوم سلامونه سلامات باندې کوم.
وعلیکم السلام.
دلته دوه خبرې بعد موږ په سرات باندې وکړو. یو خبره دا ده چې دا کوم نوې خبره نه ده، دا ډېر اهمیت دی افغانستان په اوسني حالت باندې نه لري، دا په دې معنی باندې ده چې نور سفارتونه څنګه چې عاطف صاحب ویلي د تعامل لحاظ نړیوال افغانستان پر رسمیت پیژني، یعنې دوی سفارتونه شته، عملا ډیپلوماتیک عمل کوي، ناستې کوي، خبرې کوي، مذاکرې کوي، او تراته په پلاوي تګ راپاک هم په افغانستان کې موجود راځي،
خو
ازبکستان د نورو سیمو خپل افغانان هم سره ګوري او کنسولي چارې مخته بیایي، یعنی تعامل لحاظ او د قانوني یا د اصول په بنیاد باندې دوی د افغانستان پر رسمیت پیژني. نو بنان چې کله سفارت یا مثلا د پخوانی سفیر مارک اوسېز نوم د څوکو د آلمان کې بیرته افغانستان ته راځي، دا یعنی لکه د چین سفیر یا د روسیې سفیر یا د پاکستان سفیر او دا کسان چې دي به معمولا تعامل په لحاظ دی به ماته راځي، او دا مسله یو طرفه ده. یو طرفه په دې معنی مده چې کنوانسیون د ویانا او شیکاګو ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي، دغه اصل په بنیاد نه ده چې دوی راځي خپل سفارت پرانیچي. هم خپل بیرغ مثلا د افغانستان په خاوره کې رپي، مار هم د افغانستان سفارت یا سفیر ته اجازه نه ورکوي، معنا دا چې افغانستان پر رسمیت نه پېژني. نه پېژندلو مسله بیا چې ده، دوی چې راځي ولې راځي؟ دوی خپلو ګټو ته راځي، دوی خپلو موخو ته راځي. یو لږه ډله نه د مهاجرینو د مخنیوي مسله،
بله،
د مهاجرو مسله په اروپا کې ډېره حاده مسله، مشکلات سره اقتصادي تاسو ګوري هر کال 3 میلیارډ ترکیې ته ایتالیا اروپا ورکوي چې ترغه ته ماجیل مهار او هغه هم لکه یو وسلغه د کله کله په اتحادیه اروپا باندې دا خبره استعمالی هم دي چې راځي هم څنګه د ماجینون لري، هم په زمن کې اوسني حالت کې یو فکری اسلامي رژیم د هغه له اتهام د تروریست او دا مسایل هم په دې پدې کې دي، او بلې خواته داعش ترک هم په افغانستان کې لیدل کېږي. نو خامخا به یو هیواد یا اتحادیه اروپا به راځي دلته د دوی د مهارول لپاره، د خطر د مخنیوي لپاره، د مهاجرو د مهارول لپاره. جرمني هغه هیواد چې هغه ډېرې نږدې اړیکې له امریکا سره لري، د امریکا هډې هم څه کني هم دال داسې انویلنګ کوالیشن دی، یعنې معنا یې دا ده چې سندرزه نه غواړي، مګر هم لوی ترین مارکیټ دی ځکه جرمني یو صادر کوونکی هیواد، لوی مارکیټ د جرمني لکه د جاپان غوندې په امریکا کې ده. دغه لپاره دغه اړیکې په خپلې ګټې په بنیاد ساتي. بله خبره دا هم ونیسو چې دلته نن سبا په دغه خاوره په دې جغرافیه کې طالب یو واقعیت ده، دلته یو لوی قوم یو لوی نفوس پروت دی، خامخا دوی دلته د سیمې ته د ستراتیژي نقطې لحاظه او دا ته نورې افراطي ډلې دلته راځي، ستونزې ورته جوړېږي. دا یو خطر ده، او د مهاجرینو تګ هم زما یادولي وکړه، بل خطر هم دلته موجود ده، دوی ته یعنې دوی نگراني هم لري دي.
بله،
صحیح ده چې دوستانو یادوري وکړل، آلمان بنګ سره ډېرې پروژې لري په افغانستان کې، ډېرې قوي پخوانۍ اړیکې لري، لیوال د دې سیمې ته افغانستان ته، او همیشه موږ سره کوم داسې مداخله نه ده کړې. او وخت کې هم که چېرې د نړیوالې لومړۍ جګړې په وخت کې که دوی تقاد یا دومه جګړې په وخت کې چې اول لومړۍ جګړه کې په حبیب الله خان په وخت کې دوی موږ سره د اډو راوړلو یو وړاندیز کړی و، بیا رس یا مثلا دوهم ځل په دومه جګړه کې نړیوال شاته وړاندیز کړی و، دا ډېر په دوستانه په ډیپلوماتیکو الفاظو باندې خبره کړې وه، دا یو وړاندیز یې کړی و افغانستان لپاره چې که چېرې موږ وکړو خپلې اډې درته راوړو چې بیا عدم انسلاک اصول مراعات کړو دا کار ونه شو.
روسیا راځي چې بل مسلې ته پر نو وخت کې دا یو مسله هم و چې آیا دا د بون کانفرنس به چیرته وي
بلې
په ایتالیا کې و چې په امریکا کې و چې کوم ځای کې و چې ټول نړیوالو دا غوړه کړ چې آلمان له افغانستان سره شي اړیکې او تر دې ربیله پورې آلمان دا چې وسنات څنګه منل کې چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي په سیمه کې نور هوادو سره کوم مسله یاد کړی مسله تاسو تر رقابتونه موجود دي ایران د سعودي رقابت دي په افغانستان کې خانه خانه او فشار راغلی موږ ګورو چې اشد الشدید بل راځي د عراق افغانستان څخه د پاکستان زینبور خلا په جګړه کې
یا
مثلا د هند د پاکستان رقابتونه په افغانستان مسزره کې د چین د امریکا او د روسیې او د امریکا مارم آلمان د سیاسي هوادو سره چې افغانستان دی لکه یو لابراتوار استعمال کړو دغه د نړیوالو په دې باندې پریکړه وکړه چې باید په بون کې دا کانفرنس وشي په جرمني کې او د جرمني دا کانفرنس افغانستان سره
یعنی په دې حساب باندې د افغانستان او د جرمني ترمنځ روابط د کلونو کلونو رئیس خو کې مناسبات پاللې دي نو اوس دغه خبره چې دوی خپل سفارت پرانیزي او تاسو ویل چې دا یو نارمل پروګرام دی نو سفارتونه همشته خود دې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان په نامه د احمد وسیق ویل دي چې ډیر ضربه افغانستان پر رسمیت پیژندل شي او په کارم د چوي پر رسمیت پیژندل شي او د دې سره دلیل دار وړي لکه تاسو چې هم تحلیل کو چې د افغانستان د غوسنی حکومت یا طالبان واکمنه ټول شرایط پوره کړی دي د رسمیت پیژندلو نو دغه مسله به کومک وکړي د دې د رسمیت پیژندلو په کار کې
ګوره ما وخت ویل دغه مسله او طرفدان په جرمني او آلمان د خپل پروګرامو د فارغ سره د رسمیت پیژندلو مسله نه دی ویلې
نه دی ویلې bale
دا په خنه غواړم تر څو ماته اجازه یې تاسو ته شریک کړم دلته یو مسله ده چې نه امریکا نه غربیان نه طالبان ملت تاریخ نه وای دا حقیقت نه وای دا د رسمیت پیژندلو مسله چې طالب هم په دې پیږي چې دا شرایط د ماده کړی اول نه کوي چې د نادر شاه له وخت په افغانستان کې لیسې موجود وي چې د انجلۍ کان د لکان سره جدا وي ما په خپل په نادله لسته کې د ښاغان لسته کې درس ویلي اته انجلۍ نه و په دې بسوکی مطلب دا چې همدغه شرایط مخکې سا اما دوی د قضیې د ولنس نه کوي طالبان دا پروګرام خراب روان کړی ځکه دوی په حقیقت کې یا د حقوق بشر مسره خپل په لامه د حقوق بشر کې د افغانستان چارواکو لاستی کړی دی
ځکه
حکومت به دوی تشریح کوي چې خلافي حکومت په کوم ډول باندې په کوم شکل باندې مثلا دی غواړي یعنی نور هیوادو کې هم ستاسو په سودی کې او کورنۍ پاتچای کې ولې څنګه نو د پاکستان کې ایران کې مثلا د بلوچستان سنی او مثلا کورد دا حق نه لري یعنی پاکستان کې ثنا پنجابیان دا باندې دي چې کدا پلي کومنګ بیا هم سردا پرسنل د پرزنتي هغه څنګه څه ده په دوه کې دوی ترون لاس کې او طالبانو په ډېر عجله او منډه منډور منډه کړل مخکې له دې نه چې حکومت نه نه سیاستوال نه مشوره واخلي اته نه امریکا دا چالاکی وکړل چې ملګری بلاتو وزور یا خیر اکاش کړه او د ملګرو ملاتو سازمان غړی یا استاد چې په کومه پریکړه کې په نړیواله کچه موجود دي مشر په بنیاد باندې کچېره هغه به جد کې یا چیلنج کې رات کې درسره او کچېره ته رد نه کی دا موضوع د تایید ول ځان تایید یې تایید معنا دا چې دا پریکړه د ملګرو ملاتو کېږي بنان هغه غړی چې نن سبا یو سلو رندوی غړی دي چې ملګرو ملاتو په نړۍ کې هغه نشي کولای چې د مشر د مطابق د ملګرو ملاتو د ملګرو ملاتو پریکړه نقص یا کناټی کې درې سزا ورکول کی یا به تحریم کې وځي کیږي یا به موقت انفصال کیږي یا به دایمي انفصال په دایمي انفصال کې د ادم نور غړي چې دی غسر علي کمن نو بنان آلته وي سوي د درې او دوه شه راتلونکي حکومت به د امارت اسلامي په نوم نه وي
دولت
اسلامي افغانستان جمهوریت اسلامي افغانستان یو دوه مې ویلي دي چې راتلونکي حکومت او موقت حکومت په پایله د بین الافغاني مذاکرو یو اصلاحي حکومت یعنې اوسني طالبان او اوسنی حکومت د دې په منځ کې اطلاف به راځي حکومت به جوړېږي دوی دا کار ونه کړ یا دوی قضي ونه کړ دا نه یا غیر اګن یا امریکا کې وکړي نن لاسونه په شاپ کې تړلې نو هیڅ یو واد مثلا پاکستان هم نشي کولای چې سره دین نږدې دوسته دا قطر هیواد چې مثلا د دې دفتر ده او دوی دغه د سورې پروګرام مدیریت کاوه مرسته سره کولې مونږ تاسو ګره په ورځ د وزیر خارجه هم په نړیوالو غا کې مونږ خپل پرسته کوي ځکه کڅو ته پر اسمو چین او روسیا مثلا حریفان دي په امریکا دي دوی ته خپل څنګه پر اساس طالبان خپل کی یا مونږ پرسته کوي چې ماګرام چین او روسیا دوه د شورا امنه دایمي غړي
bale نشي کولای درسته
آقای مهران بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و همچنان آقای پیکار پامیر و آقای بشیر عاطف هم با ما هستن. اجازه بدین نخست برای چند دقیقه به خلاصه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم، بعد از او باز خدمت میمانای خود میریم با سوالای دیگه که ما یادداشت کردیم. شنونده برنامه رک و راست باشیم.
مننه.
با عرض سلام، برخی از شاهدان عینی و رسانه‌های محلی افغانستان از وقوع دو انفجار پیهم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خبر دادند. این انفجارها پیش از چاشت روز یک شنبه هفتم نومبر در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد به وقوع پیوست. یک شاهد عینی که نخواست نامش به دلیل تهدیدهای امنیتی در گزارش ذکر شود، به صدای امریکا گفت که در این انفجارها حداقل 3 غیر نظامی کشته شدند و افزود که این انفجارها ناشی از ماین‌های تعبیه شده در کنار جاده بود. تاکنون مسئولیت این انفجارها را فرد یا گروهی به عهده نگرفته و نیز هدف این حملات مشخص نشده است. برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که 3 جسد از محل رویداد به شفاخانه دولتی شهر جلال آباد منتقل شده‌اند. این در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش در آن کشور افزایش یافته است. جرمنی می‌خواهد با فرستادن مارک پوتزل سفیرش به کابل در هفته آینده فصل جدیدی از روابطش را با طالبان بکشاید. روزنامه ولتم زوندک با نقل از شماری از مقام‌های جرمنی نوشته که جرمنی مصروف ایجاد یک راهکار در مورد رابطش با طالبان و برخورد با آنان است. قبل از باز شدن سفارت اتحادیه اروپا در کابل، جرمنی نخستین کشور اروپایی است که می‌خواهد تا چند هفته آینده نماینده‌اش را به افغانستان بفرستد. یک هفته قبل اتحادیه اروپا گفته بود که تا یک ماه دیگر فعالیت‌های دیپلماتیکش را در افغانستان اثر می‌گیرد. سفیر جرمنی برای افغانستان نیز با مقام‌های طالبان درباره رفت و برگشت دیپلمات‌های کشورش به سفرهای یک روزه گفتگو خواهد کرد. این روزنامه می‌افزاید که محکمه فدرال نیز مصروف بررسی این مسئله است که هرگاه طالبان به عنوان یک قدرت سیاسی شناخته می‌شوند، چگونه از آنده از اعضای طالبان که با گروه‌های دهشت افغان رابط دارند پرسش و تحقیق کنند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان میگوید که قرار است فردا دوشنبه 8 ماه نوامبر کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در آن کشور آغاز شود. یونیسف واکسین پولیو را برای کودکان زیر 5 سال مؤثر عنوان کرده و از خانواده ها در این کشور خواسته است آنان را واکسین کرده و از آینده ایشان محافظت کنند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که قرار است در این کمپاین نزدیک به 10 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. اینجا واشنگتن است. صبح روز یکشنبه 7 ماه نوامبر اقامتگاه مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با یک طیاره بی پیلوت مملو از مواد منفجره هدف قرار گرفت. نیروهای مسلح عراق این حمله را سوء قصد علیه آقای الکاظمی عنوان کرده اند، ولی وی از آن جان سالم بدر برده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه نیروهای نظامی عراق گفته شده که این حمله در گرین زون یا ساحه سبز بغداد، جایی که سفارتخانه های کشورهای خارجی نیز موقعیت دارد و شدیداً حفاظت می شود، صورت گرفته است. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق لحظات پس از این حمله یک بیانیه ثبت شده را از طریق تلویزیون به مردم عراق ارائه کرده و به مردم اطمینان داد که در حمله به وی و محافظینش آسیبی نرسیده است. وی گفت ما کشور خود را با احترام به دولت و اساسات دولتی آباد می سازیم و به تمامی عراقی ها یک آینده بهتر به وجود می آوریم. من بالای همه صدا می کنم که برای آینده عراق به یک دیالوگ مسالمت آمیز حاضر می باشیم. دو مقام عراقی که نخواستند اسمشان افشا شود و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که در این حمله 7 محافظ آقای الکاظمی زخم برداشتند. دیپلمات‌های غربی مستقر در ساحه سبز بغداد گفتند که آواز انفجارها و شلیک‌ها را شنیدند. شماری از گروه‌ها در چند هفته اخیر در نزدیکی ساحه سبز بغداد بر ضد انتخابات به مظاهره پرداختند که ماه گذشته صورت گرفت و نتیجه آن به قدرت پارلمانی این گروه‌ها صدمه سخت وارد کرده است.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران روز یک شنبه گفت که حمله طیاره بی پیلوت را که مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق را هدف قرار داده بود محکوم میکند و تاکید بر توجه و هوشیاری کامل برای خونسا کردن توطئه های علیه امنیت و توسعه کشور شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امریکا را که حمله سال 2003 به عراق و سرنگونی صدام حسین را رهبری کرد و سالها درگیری فرقه‌ای آغاز شد مقصر دانست. خطیبزاده گفت چنین حوادثی به نفع کسانی است که در 18 سال گذشته ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق را نقض کردند و یبزود آنها با ایجاد گروه های تروریستی که به دنبال ایجاد فتنه هستند در پی دستیابی به اهداف شوم منطقه‌ای خود بودند. حمله یکشنبه طیاره بی پیلوت که بلافاصله مسئولیت آن را کسی به دوش نگرفت، اولین مورد بود که اقامتگاه کاظمی را که از ماه می سال 2020 بر قدرت است، هدف قرار داد. این در حال است که احزاب سیاسی در حال مذاکره برای تشکیل ائتلاف‌های پارلمانی بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی 10 اکتبر می باشند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2 په لنډو څپو 15.5 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سپین خبرې رکو راست پروگرام درنو اوریدونکو، ستړي مشي خبرونه واوریدل، خبرونه ته ادامه ورکو. نن خبر دا دی موږ مخکې ویلي چې جرمني غواړي په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په خاطر د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د هیواد ته خپل سفیر ولیږي. زموږ درنو ملمنو ډیپلومات، پخوانی ډیپلومات او حقوقي سلاکار عزیز مارش صاحب، د سیاسي چارو کار پوهانو پایکار پامیر صاحب او بشیر حاتف صاحب په دې برخه کې خپل نظریات وړاندې کړ. بحث زمونږه ادامه لري. مهرباني وکړئ عزیز زاده صاحب.
آقای پایکار، بیاین که صحبت د این مورد از شما آغاز بکنیم. البته میمونای گرامی دیگه ما هم د این مورد نظراتشون ارائه خواهد کردن. از این اقدام آلمان اینطور معلوم میشه که افغانستان امور رقمی که پیش بینی میشد میدان رقابت های جهانی شده که هر کدام به منافع ملی خود یا منافع خود دو کشور میخوان تعامل داشته باشن، میخوان دخیل باشن. شما از خبرای نزدیکی چین روسیه را همیشه دنبال کردین و شنوندای عزیز ما همچنان. این میدان رقابتی را چه قسم طالبا به نفع خود میتونن بچرخانن که از این رقابت هایی که آل آغاز شده و عملا آغاز شده که آیسته آیسته شاید را بر رسمیت شناختن از اونا که خواهش و آرزوی طالباست، درخواستشان از جامعه بین المللی ساموده بسازن؟
بله، مسلمان افغانستانی عزیز ما نه تنها دهی شب و روز بلکه از چندین سال به این طرف میدان رقابت های کشورهای جهان بوده که ما شاهدش بودیم و آل هم باید ایره بپذیریم که نه تنها میدان رقابت بلکه یک سلسله بازی های جدید داره پیاده میشه در کشور ما که باز هم این میدان بازی ها همی افغانستان تعیین شده و این توضیح و تفسیر خود ایجاب میکنه که چگونه بازی های در راه خواهد بود. روزهای آینده، ماهای آینده همه چیز به نمایش خواهد گذاشت. و اما آنچه برمیگرده به گروه طالبان یا به رژیم طالبان او ایست که پیشتر عرض کردم اقدام اخیر آلمان با عنوان یک اقدام این راه گشایانه تلقی میشه به طرف شناسایی رسمی رژیم طالبان که این گام اول خود بود و متعاقبا مسلما میدانیم که بعضی کشورهای دیگه هم منتظر چنین یک حرکتی بودن و من بعد فکر میکنم یخا بازتر میشه و اقدامات هم در این مورد بیشتر خواهد شد. و اما خب شک نیست که هر کشوری به شمول جرمنی در قدم نخست منافع ملی خودشانه در هر اقدامی که انجام میتن مد نظر دارن. و منتها تفاوت بین جرمنی و دیگه کشورهای زیدخل در امور افغانستان ایست که همونطوری که دوستا هم عرض کردن، ما میدانیم که جرمنی نه تنها از نقطه نظر سیاسی بلکه از نقاط نظر اقتصادی، فرهنگی و هنری هم سابقه تاریخی داره با افغانستان، روابط بسیار گرم تاریخی داشته تا امروز که علاقمندی شدیدی در قسمت افغانستان داشته و داره. مثلا دو کنفرانس بین المللی بزرگ، بن اول و بن دوم، ما فراموش نمی کنیم که جرمنی هم میزبان بود و هم مخارج باوده گرفت و حتی خیمه لوی جرگر که در زمان آقای کرزی دایر شد و یاد داریم با قیمت 6 میلیون مارک این خیمه را از آلمان وارد کابل کردن و این او خدمات تا امروز انجام دادم. اما سوال اساسی در مورد طالبان است که آیا طالبان ایبلیتی، لیاقت، توانمندی و زرنگی های خاصی خواهند داشت که از چنین رویدادها به سود خودشان استفاده بکنن؟ یک سوال است. اگر اینا تانسته باشن از یک اندازه آگاهی های سیاسی و دیپلماتیک برخوردار شده باشن، میتونن این اقدام اخیر جرمنی را یک نقطه چرخش حساب بکنن، با سهم خودشان یک سلسله اقدامات اصلاحی و اقداماتی را که جامعه بین المللی از اینا تقاضا داره انجام بدن. و او عبارت از ایست که مثلا اگر اینا در عین وقت موازی با اقدام اخیر جرمنی یک سلسله تغییرات مثبت در کابینه خودشان وارد بکنن، که سوال مهم در اینجا از جامعه بین المللی وجود عناصر مربوط به شبکه حقانی در کابینه و در کرسی های مهم افغانستان است. اگر این را بتونن حل کنن، که فکر نمی کنم خیلی آسان هم باشه، دیگه اگر بتونن مکاتب دخترانه را در وزایش بکشاین، اجازه بتن که تماف سابق دوشیزه های افغانستان جوان ها و نوجوان ها برن به دست خودشان با مزرش های خودشان ادامه بدن. مثلا زنان که تعدادشان به هزارها میرسه از جمله کارمندا و کارکنای دولت سابقه بودن، اینا رو برگردانن به کار، به دفاترشون، به مؤسسات کار بکنن، یک مقدار مزد و معاش داشته باشن تا بتونن خودشان، اولادشان، یتیمشان و بیوه های خود اعاشه بکنن. رعایت حقوق بشر اگر دقت بکنن، رعایت کنن، دستور صادر کنن به صفوف خودشان که از زورگویی ها صرف نظر کنن.
بله، من
بیرون مبرایه میبینیم که هنوز هم انتقام جویی ها، هنوز هم تحقیر ها، لتکوب ها و دستگیری ها ادامه داره در داخل افغانستان.
تشکر پیکار صاحب محترم. منگه وقت هم گورو او یو سوال هم لرو، نور سوالون هم شاید خو وقت بگورو او گورو چه زمانگه دقا درانه ملمانه دویست نظر ردیده ام دقا سوال پا برخه که چه عزیزاده سبو که چه طالبان با اوکلشی دیدی موقعی نه افغانستان ده ملیک گتو پا ده پارا کار وقلی او دقا مسئله یعنی خواه سر تا برسی بشیر آتف سب تاسی سوائی
من نه از یو دو و مسئلو تغوارم پلان دو الفاظو که اشاره وکم ده خبرونه ده وقت پانتی نیولو کرن. یو خبر داده چه تاسو ده سیاله و خبر یاده کرا بیل شکر افغانستان بده ده لسیز و نراب دیخوا ده سیاله و دگر پاتیشه و دلوی قدرتون و ترمنز. خو اوز چه کل امریکا و ناتو لی افغانستان اخبر پوزون ایستیلی دی زین هوادونه چه اغد امریکی سیال هوادونه بلیکی دی امریکی سر رقابت لری اغوی غواری طالبان سر اخبالی اری که خیلی ترسو در اطلون که ده پارا ده طالبان و یا تکیگاشی یا طالبان ده تواداره که چه ده امریکی و ناتو پرزای و دوی بنده تکیه و که چه اغای هوادونه معلوم دی ده شانکای غری هوادونه دی.
بله بله.
زین هوادونه بیاداسی دی چه اغوی عری که ده طالبان و سر جوروی خود دی ده پارانا چه ده امریکه پرزه دی و کاروی چه دایشی ده دوی او ده طالبان و عری که پراتلون که
د ارتباط یا لاروی د طالبانو
او د امریکا
امریکای ترمن.
بله بله
خیر دي وادونه داسې نیتونه هم لري. زه ګومان کوم آلمان د داسې وادونه په خطر کې
راځي. ها اوس برې شو دی ته او بخی
د سیال یا رقیب وادونه په خطر کې. دویمې برخه تر ازم چې طالبان به وکړي شي او کنه دا و
دا سوال دی. بله بله
زه ګومان کوم طالبانو په دې ډیپلوماټیکو اړیکو کې په دې ناستو کې د بهرنیو هیوادونو سره په دې لیدونو کتنو کې یو مسئله به وړاندې کړې وي او د دنیا قناعت به ترلاسه کړې وي چې موږ دې لپاره چې ستاسو غوښتنې یو د بل پسې عملي کړو داسې یوې کچې ته ورسېږو چې هغه ټولې غوښتنې خصوصا د بشر د حقوقو په برخه کې عملي شي وخت ته اړتیا لرو. دنیا به هم دې نتیجې ته رسېدلی وي چې که طالبان یو ځلې دغه ټولې غوښتنې د دنیا ومني او خپلو تیرو شعارونو باندې په اصطلاح پخه کېدي کیدای شي د داخلي ستونزو اختلافاتو سره مخامخ شي. دنیا زه ګمان کوم دې ته د یو دلیل د یو منطقي دلیل په سترګه ګوري سم د لاسه دغسې فشار هم نه اچوي چې بالکل طالبانو سره بایکاټ اعلان کړي.
یعنې طالبانو په دې برخه کې قناعت ورکړی دی.
یوه دروازه ده چې فشار د فشارونو دوام به وي پر طالبانو باندې او هم به سیاسي ډیپلوماټیکې اړیکې وي بشري مرستې وي دې لپاره چې د نورو لارو نه هم د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو د تامین لپاره دروازې خلاصې شي او زمینې برابرې شي.
تشکر.
یوازې د زور او فشار له لارې نه. بله مسله بخښنه غواړم په لنډو الفاظو کې وایم ځینې هیوادونه دا هم غواړي چې د امریکې په دریځ کې یو څه بدلون راولي خصوصا دا د پیسو کنګلېدل د تقریبا د لسو میلیاردو ډالرو دا د ډېرو هیوادونو له غوښتنو او سیاستونو سره اړخ نه لګوي. نو هغوی غواړي داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی په خپله سیاسي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي تر څو امریکا وهڅوي چې هغه هم را میدان ته شي اړیکې بېرته جوړې کړي او فشارونه راکم کړي. د امریکې د ځینو استازو لیورستایو څرګندونه هم داسې ښکاري چې امریکا هم ورو ورو داسې مینه پیدا کوي چې د طالبانو سره کم تر کمه سیاسي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي.
تشکر مننه ډیره.
بله ما ته داسې ښکاري چې داسې یو پروسه هم روانه
ده. ډیر تشکر.
تاسو نظر شما را میخواستم د این مورد هم داشته باشم.
ها او بخیر پام دې برخه کې زیات سوال لرم وخت ډیر کم پاتې دی د گاونډیو ملکونو نور ملکونو رقابتونو مسله و چې د دوه ملمنو نظر واورېدل شو. زه دلته سوال لرم هغه سوال ده چې د گاونډي ملکونو چې دوی خو امنیتي تهدیدونه چې دوی موږ ته متوجه نشي دغه ویره و اندېښنه ورسره ده. د دغه اندېښنو نه علاوه آیا د دې ملکونو دغه رقابتونه صرف یوازې دغه امنیتي دي او که داسې نور په دې منطقه کې د دوی د نفوذ مسله ده؟ لکه مخکې چې زموږ میلمه حاتف صاحب ویلي چې د امریکا سره ځینې ملکونه غواړي چې طالبانو سره اړیکې ولري او هغه د امریکا په فائدې یا دغه په ضد تمام شي. نو دغه اصلي مقصد سیاسي نفوذ دی په دې منطقه کې د امریکا مخنیوی دی که امنیتي تهدیدونه دي؟ مارش صاحب مهرباني.
زبر افن دې مسلې ته وخت ما یو اشاره وکړه چې طالب دې کومه کې یو حرکت دغه جغرافیه کې یو حکومت وسیله راغره دې حالت نو بنام نړۍ د ګاونډي هیوادونو دې ضرورت لري او مجبوریت هم لري چې طالبان سړی کوي سړی چې ټول لار باندې ورای شي یا بل زور نه کار اخلي جګړه به سره کوي چې دوی په دې باندې پیږي چې جګړه دې په تاوان دو زړه دو پایلې دې ته کومه ګټه نه لري ځکه جګړه په ستاره د دنیا ده.
هغه سوال مطرح نه دی. ښه
نه بخنه غواړم دوی ته بل خبر هم ماکوله بل خبره دا چې دوی مجبور دي چې سړی کې ونی سي دي هغه کې لمباسته الله حال نه دلته اوس فکر منته د طالبان ته د تاسو ستراتیژي نه دي څه کولای شي لږه حالت نه د امتیاز نه راځي نو تین او دغه ته ما وویل چې دوی مجبور دي سړی کې ونی سي لدينا په خپل ګټه د ملت په ګټه باندې
صحیح
تو پروگرام تلری تو ډیپلوماټیو تلری اور په نړۍ کې چې بوران راځي او خیاره وازونه د بوران د خپل ځان او د خپل ملت د خپل راتلونکي په ګټه باندې کارا.
bale
نو خیاره وازونه قرباني دي بوران لمه دې واخیږي نو بنان خبره هماغه مخکنی خبره ده چې بوکر څنګه نفوذ دی اړه او تاسو هغه پروګرام چې مولا څه پای ده د ملګرو ملتونو په حضور چې راتلونکی حکومت به اصلاحي دغه اصلاحونه نه دي چې مثلا که نوي فیصد تاجک اولی که نوي فیصد هزار اولی که ازبک اولی که بزده هغوی ته مثلا نه دي طالب هم په دې خبر ده اصلاحي د دوی معنا هغه پخوانۍ ډلې چې مفسدین او غاصبین هم وه د دغو ډله هغه بهترین کادرونه روزل شوي کادرونه د سیمې هېوادو وو هر یو پردیو هېوادو ته ژمن وه په شلو کالو کې د پردیو هېوادو ته نه ایران ته نه روسیې ته نه پاکستان ته نه چین ته نه هند ته نه سعودي ته د دوی په موجودیت کوم خطر پېښ نه شه ځکه د دوی د هغوی د منافع د ګټو وه نو دغه مسله د هغوی کوشش کوي فشار اچي په طالبانو باندې چې هغه ډله بېرته راولي او ته وجایي چې دغه اصلاحي حکومت دا بانه ده او دغه دلیل ده چې دوی پر اصله کورس نه پېژني فشار هم پرې راځي یو جاتي فشار دا ده بل جاتي فشار دا ده چې پردې شم په نور مسایل هم په صلاحي اسپداد ووایي مجبوریتونه که تر دې اندازې پورې زیاتې چې یو وخت د صدام حسین اردو او پخواني مامورینو باندې فشار او بې تنخواهي او اقتصادي ستونزې دومره زیاتې شوې چې بل اخر د قطر نه پیسې لاړې واسه داعش ډله جوړه شوه د همدې نه جوړه شوله د خدای مکه داسې پروګرام په افغانستان کې منځ ته راغلی شي چې دغه پخواني افسران چې د اوسلیم نه قطر کې نیودیم لکن پولیس دا اردو او دا پولیس ړنګول او اوس بیا په فخر کې دوی ساتل چې داسې مجبوریت نه شي یو خو د طالبانو ته څنګه سودا د ماسوره کې ګډا او پروژه ده چې مرکزي اسیا څو شکل اروپا ته پورې بهیرې ته بدلي او دې کا سل په سلو باندې چارواکي د طالب یو څه ډله څه دا سري د جون له دینه کوم نه دي سل په صدا خاور د طالب په لاس کې او دوی ته بیا نه داعش راځي آزاد توګه چاودنه کوي په مرکز د کابل کې حمله کوي دا مثال نه لکه په خواني چارواکو په وخت کې به چې طالب پر نو باندې څوک راتلل یا پر طالبان دته به خودکشي او انتحاري کوي دې کې د چارواکو لا څو بدون لګم بدون احمدي او بس نه کې نن سبا هم دا څه طالبان خپل هوا ته ځمنې خپل راتلونکي ته ځمنې یو فرصت په توګه بلې پروژې ته کار نه کوي پروژې ته په کار ده چې دوی به سم بنیادي مسایلو باندې کار وکړي خپله ډیپلوماسي به فعاله کړي دغه مخنیوی دغه بحرانونه وکړي چې مثلا داعش را روان دی بله ډله سره روان ده ملت سره باید چینې ملت سره خبرې وکړي مشروعیت کورنۍ مشروعیت د ملت نه واخلي د ملت پر نه تحلیلي او نه په زور او بهرنۍ مسؤلیت ته باید کار وکړي هغه اصول نړیوال څه په نړۍ کې موجود دي هغه ته چې څنګه نور اسلامي هېوادونه چې هم خپل اسلامي رژیم دی لکه سعودي مصر اندونیزیا ایران او هم بیا نړیوال اصول او موازینو کنفرانسو منشورو ته احترام او درناوی هم کوي خپلې اړیکې ساتي دې ته په کار اوسي شه ده د اهل کار دي چې اهل کار راشي مستقي کسان راشي ژبن کسان دي ما هدف هغه پخواني مفسد غاصب ډلې نه دي د افغانستان قحط رجال نه ده په دننه او بهر کې کسان څه هم هېواد ژمن دي اما مستقي کسان د دوی ته حکم د پروردګار هم ده تبت کار اهل کار ته ورکه ان الله یامرکم ان دعاتو امانات الى اهلها امانات به اهل ته ورکه نو بنا دغه مسایل ته په کتو سره کدای چې موږ ګټه پر کاو ځکه که تاسو منتظر چې المان نه لاړ وکړي قطر نه لاړ وکړي بل نه هغه ټول خپل ګټه تکي موږ څه کوي شي
موږ پوښو
مانه درو چې خپل ګټه دغه ګټه تشریح کو
مانه
د ماسي پوز وزارې په حکومت د نکيږي او جاره مقابله قناعت ورکي چې تاسو په دغه رابطه کې په دې تړون کې په دغه معاملې کې دا ګټه د کومه دا
ګټه تشکر بسیار زیاد آقای پیکار پامیر. سوال دیگه که هست یک چیز واضح سی حملات که از او یاد شد از گروه داعش، من فکر میکنم که مهمی است که کشورهای همسایه و کشورهای جهان مثل آلمان که آل تعامل نزدیکی با افغانستان میخواهد داشته باشه هم نگران ساخته. آیا رفت آمد یا ای که شناسایی قدم به قدم طالبا میتونه جلوگیری بکنه از ای که داعش در افغانستان اقدر قوی شه و که بتونه به کشورهای اروپایی یا مثلا دورتر ایالات متحده حملات انجام بده؟
پدیده داعش تا جایی که ما شما میدانیم بالکل یک چیز مستثنا و جداگانه هست. فکر نمی کنم که رابطه به شناسایی رژیم طالبان داشته باشه. طالبان خودشان تا امروز چندین بار اعلان کردند که طالب داعش کاملا در افغانستان سرکوب خواهند کرد و یا اختلافاتی که فی مابین خودشان ظاهرا وجود داره و انفجارهایی که صورت گرفته این مسلما به سود طالبان نیست، ولی خود پدیده طالب سوال برانگیز است. در واقع تا امروز تا همین لحظه که ما صحبت میکنیم نه ماهیت، نه ریشه، نه اصل و نسب طالب هیچ روشن نشده به صورت کامل. موضوع داعش در عراق و در سوریه طوری بود که حتی بسیار شهرها را اشغال کردن، عملا مسلح شدن، انسانها را کشتن، حاکمیت کردن و وحشت بسیار بزرگی در جهان ایجاد کردن تا ای که یک ائتلافی در برابرشان صورت گرفت و تا حد زیادی در او مناطق سرکوب شدن. ما برداشت میست که داعشی که در افغانستان علم شده به هیچ صورت از عراق و سوریه تا هنوز در افغانستان نیامده، بلکه در درون خود افغانستان ایجاد شده و ایجاد شدنشان کدام ریشه مردمی در خود کشور ما نداره، به خاطر از اینکه راه و رسم داعش با راه و رسم اسلام سنتی مردم ما کاملا متغیر است و متفاوت است. مردم ما راه و رسم بسیار سالم سنتی و اسلامی خود سالها داشتن و به صورت مسلمت آمی زندگی کردن با حفظ اعتقادات خودشان، اما داعش چیز دیگه میخواه که او به شأن مردم ما و به اعتقادات مردم ما چندان برابری نداره. به او دلیل است که میگیم ریشه اصلی داعش در افغانستان بسیار قوی نیست، بلکه پدیده ساخته شده.
آها پایکار پامیر صاحب، ستاسو په اجازه د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، فقط ستاسو په دې سوال کې یو سوال ماته پیدا شو چې د طالبانو اصل او نسب دغه تر اوسه پورې دغه صفانه د معلومه شي دا څوک دی، څه پروګرام لري، څه کوي. دې برخه کې یو دقیقه کده ستاسو ټولو نظر واورو، تاسو خوده خبر وکړه. زه پیغام چې حاتف صاحب څه نظر لري په دې برخه کې او ماری صاحب پروګرام ختميږي. ماری صاحب اول تاسو مې ربانیو کې یو دقیقه. ماری صاحب غاوري
بله
تاسو ښه غواړم، بخښنه غواړم تاسو. زه ما سوال دا و چې پامیر صاحب محترم لطف کوي ویل چې په خپل بحثونو کې چې د طالبانو اصل او نسب دغه نه دی معلوم چې دا څوک دی، د څوک ولې څنګه کیږي، دغه وې دی کې وضاحت صحیح نشته اوسه پوري. ام د سیده ساسي په فکر کته چې تاسو معلوم
نه ده د طالب پاک له منځه منکر ازو طالب هم کې خوره بچای دا ټول چیز نو نسب د اسمان نه راوړل دی، یا دغه مثلا یا پنجابا یا فارس یا هندو یا یهودی څوک نه افغانان دي، معلومه خبره ده چې مې ماشومان پیه غټان هم پیه طالبان هم دي خاره بچان دي. دا چې په کوم فکر باندې تللي وو له کلی دي خدا هم ویشیل دي.
بله
د طالب پیدا کېدل د شر او فساد او د قوانه او د کورنۍ جګړو د غلا او غصب چورو په سر مې خو هم دغه مسایل دغه ډله راوستل، یعنی راوستل خو پروګرامونه کومه لاسو د غرب د نورو بهرني دي، جګړه بهرني ده، تاکر وکړ پکر کې د شرق او غرب د نور بلاکونو دي. مرام دا چې د افغاني جامعې ته دا منل کیږي خلک لا بای کو سوای هغه سیندې د شرق او فساد مې سره طالب
او بخې اخه
چیرې اوس کچیر طالب دغه مسائل مختجی او خلک زوري خدمات نه راي کوي ملت، یعنی فاصله کې تر واخلي تاسو یقین وکړئ زمينه او
تشکر بالکل مننه مننه حاضر سیب یو د قلری تاسو
زه ګومان کوم په لفظونو کې یو څه په دې کله الفاظ تیرا کېږي.
بله بله
زما په نظر د دې قدرمن میلمه مطلب دا و چې اصلا د داعش اصل نسب نه دی معلوم، ځکه چې د داعش په اړه توضیحات ورکول او رښتیا داعش تر اوسه پورې داسې یو سیاسي جریان نه دی چې برنامه یې معلومه وي، سیاسی کړنلاره ولري، شعارونه یې معلوم وي، یو میکانیزم ولري یو هدف ته د رسیدو لپاره. نو ځکه تقریبا د بې هویت ډلې خطاب ورته کولی شو، خو د طالبانو په برخه کې بالکل دا شی واقعیت نه لري. او زه ګمان کوم د پامیر صاحب مطلب هم دا نه و چې د طالبانو تحریک وښيي، چون بحث په داعش باندې
درست.
خو یوه خبره، یوه جمله زه غواړم زیاته کړم چې د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی په دې برخه کې. ما مخکې په دې خبرونو کې دا خبرې کړې چې په لاسهاو زره مونږ داسې خلک لرو چې پوځي زده کړې لیدلې دي، جنګېدلې دي، اوس په کورو ناست دي او بې پیسې دي، بېکاره بې روزګاره دي. که داسې وي چې داعش مالي امکانات پیدا کړي نو د افغانستان کې بدبختانه د استخدام او سربازګیری لپاره پراخی زمینی موجودی دی که دی مسئله تا پاملرنه و نشی نو بیل شکه دا په یو لو یو جدي ګواخ باندې بدیدای شي.
ډیر مننه تاسو نه ډیر تشکر د امریکا غاښنا رادیو درنو ریدونکو تاسو زمونږ د درې وړو قدرمنو او ریدونکو نظریات او تحلیلونه واوریدل. د سوالونو په منځ کې سوال ځکه مطرح وی او باید سړی وکړي چې اوریدونکي پوښي چې سوی تفاهم دی، دا نظر دی، دا تحلیل دی او دا بحث دی په دې خاطر باندې.
بله شنوندا عزیز، برنامه ما لحظات بعد به پایان میرسه. نظرات را که شنیدین نظرات مهمانان گرامی ما هستند و نظر و موقف صدای امریکا نیست. بسیار زیاد تشکر که شنونده برنامه رک و راست از واشنگتن صدای امریکا هستیم.
پایکار صاحب محترم، بشیر حتف صاحب او ماری صاحب، تاسی دری ورنه دیر مننه.